السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوق العاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26مه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمی پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتمي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 1200 افغانۍ ورکړل شي. د عصري د توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کڼو، د بیړۍ زغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توضیح کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18مه درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوي او سکاټلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19مه د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلی افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوې دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. اروپای اتحادیه خبرداري ورکوي او وی چې افغانستان کې که څه هم جګړه پات رسیدلې خو له جګړې پاتې ماينونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواهي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي سره لدی چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو د جګړو څخه پاتې ماينونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسی خلکو ژوند ګواهي. د دغه ادارې نوې راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل چې د غپیخي ژوند بيخي بدل کړي.
که معلول نه وای نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وی وچ ډوړې د خپلله د خبره په ما ډیر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي خو زما داسې نه دي.
د اروپای اتحادیه راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړی یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتیلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. ریپورت زیاتوي چې یو شمیر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي د ژمي په میاشتو او د روان 2026 کال په ترڅ کې د شدید غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ترست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیه د دغه ریپورت په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمیر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
آزادی رادیو وی هم ستړي مشه از فرید سیالم له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبرستنی دوه پترڅکي د سمیرمنې همشتا چې د استولو پر مهال پانی ملار کې له هیڅ ډول سنتیو پرته ماشومان سیګوي صابره له دغه میرمنې واده چې د پسرلی پیو مخام کې د فلنکوچ دوله موټر د نن چل ایران استل شوی مسافرین پکې خپل څلور ماشوم دی وګ سفر پر مهال او پرته لکم اسانتیاو زیګوالې دي پدیر نور چوسیات له فیروزی عزیزی اوروچه صبرې سره خبرې کړې دي
و بیس کلن صابره چې افغانستان ته د سلګونو زروست نو سوې افغانانو لډلې دا وایي اته میاستې وړاندې په داسې حال کې له ایران نوې استل سو چې دوه مندوارې ورستې میاست وا دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشومې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلان کوچ ډول موټر کې وسیګاوه د جوزا میاستې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایران نه استل سوې مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول چیرې چې نه ډاکټر و نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرید او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وسیګاوه
نسمې ډیر درد کاوه خلک هم ډیر وو جامې مې ککړې شوې وې بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیګون وکړ ډیر وزورېده ماشوم مې په موټر کې وسیګېده څوک هم نه و نه محرم ډیر وو یوازې یو بل ښځه وه
دا ماشوم چې په تنګ او لشور او اندېښنې ډکه فضا کې زیږېدلی و کورنۍ پرې نوم محمد اکبر کېښود صبره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ دې د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه
وکاله
په ایران کې وم څه خواري او زارې مو چې ونه لیدلې هر څه مې پاتې شول ویل چې هیڅ اجازه نه لري چې ان یو وستانه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلې یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوويستو
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یو برخه ده چې له ایران راستنی کی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری UNHCR دی راپور مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 مخبر سوای په یو کال کې د ایران دراستنې دون کشمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی صبره چې یو وکلنه لور دوه نور زمون هم لري چې درې کلن او څلور کلن دی وایي دا په افغانستان کې د خپلې وزینې دور د زده کړو او راتلونکو په اړه اندېښمنه ده دا وای میړې چې تر دې و 20 کاله مشر دی هر ورځ د کارموندل لپاره لکوره وځي خو مخام خالي لاس بیرته راستنیږي د طالبانو حکومت وایي چې دوی د بیرته راستنیدونکو هر کلهای کوي او دراستنیدو او بیا مشتیدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي خو افغانستان ته راستنیدونکو ښځې او نجونې د زده کړو کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي د بشري حقوقو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو د بیکاری د لوړې کچې کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي صبره هم زیاتوي اوس چې زمایره رسیدلای د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري
خاص او هیڅ سوانتو کې مو نه درلودل خونه ګرمه نه و نه هم دی عمله مې د ماشوم ساړه شوی او له ډیر وخت راهیسی توخیږي
صبره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې ان د لاس او مخ پریولو ته هم په خبره ګرمه او به لګونډه اخلي هوای چې شیدې هم نه لري
شودی خوري خو زه شودی نه لرم زکه یوازې و چې ډوډۍ خورم کله څوک لک خوړه راوړي او وی خورم یو څه شودی می پیدا کیږي که خوړه و نه خورم شودی بیا هم نه لرم
دا وای ډیر زله هغه په و چې ډوډۍ مړوي
و چې ډوډۍ خوري کله په پو کې ورتلم دوم او پلاس کې ورکوم چې وی سپیخي نور هیڅ نه لرم خدای
څوک صبره وای چې وی کوونډي ورته څو افغاني ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي چې هغه هم د دوی د وسیدو لسیمې په موټر کې شاوخوا یو ساعت لري وو خو ډاکټر هغه ورځ رانه غي او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه د دې خبره له همدې عمله دارو خانه نسو چې محمد اکبر خورځوا کوي کنه که چیرې تشخیص سوی وای نو مرسته باید ترلاسه کړی وای. ضعیفه
دیگه، ضعیفه
رقم را میشم، زاد شده کمزوره دی، رنگی هم زیر
شوی او ډیر ډنګر دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دلوي په یوستمه په خپل اکسپرنا په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. صابره هم وایي چې دا ناروغه او کمزورې سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نه شم، لاسونه مې کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم یې چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپناه ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنه شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
وایم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
وایم خدای چې دا ماشومان مې کور ولري، توان ولري چې دوی چاته لاسوک نه کړي او د خوراک لپاره څه ولري.
په راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولی دي. تاسو کولی شئ د دغې میرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبر نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمه خبر کړي ویلي خزې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندویه کارکونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیا نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته د خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نو وړي ویل
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا تروانی روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده. ورته ویل سی و چې د دې برخه ډاکټران موږ سره نسته. نو زه نه پوهیږم بل اخر طالبان د افغانستان لمرمن څو غواړي. دا خو د خزو تدریجی وزنه ده
هدف قرار داده میرن روس
د ختیز ننګرهار یوی وسیدون کی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي زکون کی وای په ځکه د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوی. نو موړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي بلا بل سوچونه او فکرونه راته مختره ځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وای د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د خزو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي جوړ اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یاد شوې دعوه پاړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو مخکې لدی په زلونو په افغانستان کې د خزو انجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تربیه ځلې واک وروسته د خوځو په کار او زکړو بندیز لګولې چې لامل یې د خوځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپور نه ورکول شوی. د افغان خوځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خوځې انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجل ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
تکل شوی چې د سشنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو تر سره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر لدی خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصيل نوریاس نوري ناورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیو کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم دغه خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لمیاشت رئیس غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیم په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکو د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بی پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگټن غواړي چې په خبرو کې لاټومي موضوع راخو د ایران د توغندیو ولتیاوي راون غړي خو تهران وای یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هواد لګول شوی بندیزونه لري شي خو دا هم نه مني چې د یورانیم غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگټن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیزمخه کلاساته رادیو نوري د روختلنړيوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواڅ کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش زاید روختي مرکزونو د لريوالي لاملې ماشومان لراسنیدو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو موږ د شنبه د سلواغي عدل ویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب و دلته موږ نوی راغلی موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خداسته موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي دا ټول مریضان څوک تو خیر څوک خارښت څوک تشه څوک کی.
یو امیرمن چې تازه ل ایران افغانستان تستانه شوی او نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان خار کې لسختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نو موري وویل سره د دې چې تر روغتي مرکزای د تګ لپاره د موټر کرایا نه لرله خو هڅه وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه وویل
فلاګم پردمون
خپل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړای دی سره دی چې آن د موټر کرایا مې نه لرله او روغتي مرکز هم لري و نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوی او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیق کوم.
فلاګم مې باندې واکسین کړم
دا په داسې حال کې چې د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي ترلاسه کړی په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمې خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان پولیو او نور وژونکو ناروغي په وړاندې هم نه دی واکسین شوی. د دبليو ایچ او پر راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتيي خدماتو په وړاندې کول او درستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدل چې هغه د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسيون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغه ته کارت ورکول نه واضح هغه د ژوند غوښونکو ناروغي پر وړاندې خوندې کوي بلکې کورنۍ ته هم د روغتيي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور لقول راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتيي خدماتو ته دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاکټر لاسه کوچه هیڅ ماشوم له پاملرنې به برخې پاتې نشي. د روغتي نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنۍ په منځ کې هغه ماشومان او ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو ځانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې چې په تیر یو کال کې بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتي خدماتو د نشتون لستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو لالارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلی چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیک مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیون ماشومان ژوند د شری نسناستي او نورو ناروغیو له امله لګواخ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومان وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری لامل مړ شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیښې هم ثبت شوې دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملما یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی. هلته لمړنۍ زده کړې کړي خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستې او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لمړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاړه په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سم احترام تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په ځواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنوالي حضرت عثمان نوري روان دي. پلا خو می د خدای وبخي وفات شوه دي او مور می ژوند ده. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوه او پاکستان کې پېښور کې جلزو کم په ورته ویلي او مغلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم باغی کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلې او دلته مو خپل جوان بیره تل سره شروع کړی و چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته وسیدو ژوند مو انتخاب کړ. دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسې دلته یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسې واغې کې شامل شوم او قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځي کې مګزدا کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسند کې بودینی زدا کریم کولې او پټوله کې هغه مروج زدا کړی چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو هدا پورې وکړلې اوس مب نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره بل وړې زدا کړې شروع کړلې.
د ماجرت وخت به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللې څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریکه.
ډیره مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ماته بده و چې یو خځغي وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبد است د یار له سوال سو کلو زکه مو چې تل تازه د پاکستان هغه د اردو ژبه د زده کړو سره او به الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق ترلو د دلته چې زراتم یو خاطر خدا و چې تل زما نه او نه کړي خدای وبخي عمل تخق شي وو دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي هغه ځان سره بوتلم او چې راځه دا فاینل مخه خدای زمونږ د والي سب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیلی دل زه ډیر زیات خفه شوم ځکه زما پلار دي خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و چې دومره وخت مراغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبي خوندان چې کوزم پښتانه دي برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دي هغه موږ نه پاتې کېده موږ وطن نه راوښتو موږ په یو کرغړه نه کرښه راوښتلو چې هغه کرښه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولی چې په اسانۍ سره هغه کراس کړو په هغې باندې لاړ شو هلته بیا سهار لاړ شو مازیګر را شو مازیګر لاړ شو سهار بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی داشینه پاسانی موږ شلو زکل ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ته ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دویمه بده خاطر چې ماته دا وغلته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوټبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زکه دلته د خونځي حکم نصاب چو دی وغه د زما کې اسمان فرق درلودل دی جغرافیه دی روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا زما پر یو بده خاطر و چې زه هغه جنرال هم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور یو او خې خاطرې مو هغه جنا دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزب بازار ته لاړلم نو هغه خونه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مېده روپی هغه ورکړي هغه به ډیر زیات مونږه بازار ته رسولو کوړه به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار و چې هغه ته مونږه وسم کله کله د قصې اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغی شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله وو آرام وو ژوند زندگی پکې وبل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې را تیر شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسم ویلا درشتم ویلا چې درشتم اسی تر ترخمه تر 1009 پورې دا کانال تر نو هغه دا چې زکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیا یاد شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه کړه سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخر په 2019 کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه ملي کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله چې زه احساس درې سلو دقیقو کې دغه موضوع راټا وکړل شم زه چې کله دلته سم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخه یا د نثر او د ادب برخه سره ډیره زیاته مینه او علاقه له پخانه ځکه ما به مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او مپوهاوی او ورنیس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب د برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټاکی خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج وو ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې زه خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکی وم او له هغې نه وروسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د ښوونیزې څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپښین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي موږ لوستل یا د شپې د خوانه کوم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوري ته خو یو لیکوال جوړیږي ته خو یو ژباړون کې جوړیږي ته نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نور هم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کار وکړم له همدې امله د یاران په نوم یو ویبپاڼه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړو چې البته تاسو موږ سره په د ویبسایټ په برخه کې کار وکړي او موږ سره لیکنې وکړي انسی عبد خدای ژوندې لري غیر اثر اړې کوي اول اجمل انسی زکه دوی ته مې ولیکنه سوالي واغی وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه انسی خو خکړې و اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره وو، ژباړې لیکنې مو ورته کولې، سپورت په برخه کې مو ورته لیکنې کولې. او بیا چې هغه میژن خلاصېږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویبپاڼو، مجلو، د ادبي غونډو، ګڼو ادبي فعالیتونو، فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو. او هغه وخت نه بیا چې کله پوهنتون فارغېږو نو دې وخت پورې زموږ د کتابونو چاپېږي او نورې قصې او ادبي هڅې وسله غوړي.
د پوهنتون د دورې کومه خاطره نه لري؟ پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی.
او جالب خاطرې ډیره راګرځي. یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځې یا د ژمنۍ ورځې شپې چې دا ډیره لنډې وي، نو وړي کې که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین مونځ ورسره وشي، قضا شوی نه وو سیدا سټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازدیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د سنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځیده، یو لږ دقیقې واوختلې چې هغه کریکولم لږ ډیرو دلته چې منګه استاد سنف نه وته، منګه سنف نه وته دی وخت کې دا علومي دیني استاد راغله و چیرته زمل منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راتوي وې زی تاسو لاړ شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا تلګه جالب و اوس هم کلم ملګرو سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو د ایم اس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی و چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ تاسو ول مونږ نه کوو غل زخی وقفه دې دغه نیولې و دې بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته.
بله تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو وشبړل، آثار مو چاپ شول، که په یارم معلومات راکې چې څو کتابونه مو وشبړل دي، په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی، څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم، زه چې له پونتون فارغې غنه فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی، یوې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز په ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې واغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه و، چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ او تخفق لاندې مخصوصا ازادي کې موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپېږي، بازار ته ارزه کیږي، ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې شي موږ دې کې یو کتابو د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي، هغه نه وروسته چې فارغېږو بیا خو خورته وزګاریږو، لاس او مخه به مورته خوشي کیږي، او په ځمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي، ځکه انسان پوره انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي، نو چون ویبپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق زحمت نه چې فوق العاده حق زحمت ورته میلاویدله، خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی، هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم، دا 2 کاله له رسنیو لیرې وم، بیهایند د سینز وم، هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم، نو په دې 2 کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی. زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسېږي، هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق زحمو په بدل کې مو کار کولو، هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو مونږ نه غواړئ، کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته مونږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی، که هغه کتاب چاپي، که هغه میگزین یا مجلې تور کوي، که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي، نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شوی، او زما کتابونه 10 چاپ شوي دي، او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لسوار چاپ شوی دی، نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب، البته 10 کتاب چاپ لرو، او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نوري نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار مهم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دي کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي، او دغه بار باقي برخه به ژباړه وي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو، بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی، هغه دغه کې مې کم کړی په تخلیق او 55 لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړه ته وخت ډیر پیدا شوی، بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه مو شبو کتابونه ژباړلې دي؟
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا وز خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم. هغه انګلیسي ونو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانه او مسلکي مو او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې ملکه سیاده ونه وکړه، دا دوه کاله زل سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه باید د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم. نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ، پروپوزل برخه کې مې کار وکړ، نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له تیر دوه کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او دغه باکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوي؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا له خوا تمویلی شي، د چا له خوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا انجو چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي. په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کمی پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاوند هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کوي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغیز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زبر ټوله کې هغه ځوانان ته جګنه هلیم دي او څنګه وکول شي د کساس د پوښتنې په جواب کې چې دي هم د وخت په تغییر سره د حالاتو په تغییر سره یعنی دوی شاتګونه کې البته برعکس دوی مخ کې ولر سي چیلنجونه ومني او په زمون کې به خپل اهداف هم په لاند وخت کې تنگ وخت تر لاسه کی. یو خود سی وڅاران سي محترم چې ما مخ کې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلا بیلو وپاڼو سره ما کار کړو، ما په ځان اعتماد درلود چې زه به د کار وکول شم، بل ما په معرفت کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې، او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سر شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما مليکم خاص غیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا مخکې یادونه وکړه البته په دې باندې هم بیزه تاسو سره خبرې وکم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنگ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پر زده کولو شپه کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسند یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیل فیلوشیپونه ته اپلای وکړلې چې هغه کې شارټلیس هم شول، مخ به دې یو مشکلات په اساس فیلوشیپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر جمع کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو، نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی نه دی کړی؟ د کوم سفر په اړه کرات وو اس کومه خاطره کله سفر سره لري
مننه ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خوندې دورې نه سره فارغېږي نو هدا قلب سره یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی نو چون ز 2019 زیګلیس کال کې چې کله فارغېږي ملبته د خبره زما څخه وتی لا یاد وو تل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې دا سی سی آر بورس کې کامیابی خو متاسفانه قسمت هغه ځکه یې ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پیسي یا خو دې خو شویل او هغه بورس هم د منځولار ځکه سفارت یې کې د هندستان سره ختم شول نو هغه نیت مو درلودل چې هغه یو علمي سفر زول را مو زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم نه پوهیږم چې د ګجرات یونیورسيټي وک کوم یو ته مو تر سلیک شوی مو نو هغه قصه خراب شول به دوم سفر موږ پاکستان ته تلی راغلی و خو دسی په یو علمي سفر نه تلی البته د یو مړي ژوند لپاره تلی خو یو خاطره چې را پیدا دی غدا و چې د کلب موږ په دې زنجیر البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنجیر دوی چول په دې به تریدل نو هغه وخت د تذکری باندې پښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي د یو ډول مایوس شوم خفه شوم چې کله چې یو سړی خپل هواد زی خپل خلکو ته تلته مړ جو چا به خورل ته پاتې وي چا به ترور د چا ماما د چا کاکا د کده د ډیورن لاین د 2400 شاوخه کیلومتر مربع کې چې مساحت لري دی کې اخوا ته دی خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن او بخښه د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې د ټول دواړه خاوي سر خپل دي نو دا زما په شمول ز فکر کوم د بټول د پاره یو بده خاطره وي چې خو ته خلک وړي غمي خادي خپل ولي غ په اسانه نشي کولای زیات وخت د خپل ولي مراسم تر مسکیږي هم متاسفانه
په خپل په وطن کې چرت سفر کړی دی کنه کوم ولایت
بلې او بلې ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادهونه نه کړم چې ما په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه هم به تاسو مشخص کړم چې یو برخه یون لیک دی سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینې ننداره د نوم دی د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي زمینم لیدنه کتنې سره کولې غو کتاب بشپړ دی په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیل لوی مطبعو سره موږ لیدنه کتنې کړې دي غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې په سیپ ټول ذکر شوی دی خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه و د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته ما لري دي خو ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته وي غمی ته اچول دي چې زه په وخت سره وټوانېږم او سیا داشتونه مې خسته چې دغه یونلیک بشپړ کم زکه دی ولایتونه غزار وخم سفر به هم کولای شم واقعي قصې چې را سره شتغم په کیسه پځای کوم
لکم سپورت سره مو دلچسپی شته په خپل هم ورزش کوي
پوخه البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې زاله وندرو زکه مهمه مبالنګ او هم البته بیټینګ کول یا تو په نه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیان شته ما په شار کې ستاسو خوش شار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالي کې وسیږي ځکه هغه زما خپل اوس باور درځي چې باید والیبال او فوټبال وکم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای دې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي ځکه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کول شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندګۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تر یو کاکا یو ماما د زوی ولو خو د مکاغه بیا د ژوند تاریخ شه او د بده یو ترپګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي د زما هله دا چې هم په مینه محبت هم د تعلیم څخه د ژوند ولر ډیر مننه
کور ودان سلامت اوسه
د اسرې ملما حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده
هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.